مازدیګر څلور بجې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د قطر په پلازمینه دوها کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده او افغان چارواکي ورته هیلمن ښکاري. او ایران په جبل الطارق کې د برتانیا لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبطول یو ګواښونکی عمل بللی. پراونه خبرونه کې پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د کونل چارواکي په څوکۍ ولسوالۍ کې په ځانګړو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د څو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله به له راتلونکې میاشتې د څلېرویشتو ساعتونو لپاره پرانیستې وي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. له افغانستانه دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه غونډه مهمه بللې او هغه یې له دې پلوه چې د افغانستان حکومت مدني ټولنه ښځې او طالبان پکې ګډون کوي ستایلې ده. ټاکل شوی نن د دغو بین الافغاني خبرو له پای ته رسېدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوي وې پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سولې په اووم پړاو خبرو کې په ټولو څلورو ټکو کې د پرمختګونو خبره وکړه.
ما سره چهار موضوع پیشرفت زیات کردیم.
موږ په ټولو څلورو واړو موضوعګانو کې ډېر پرمختګ کړی. ډاډ مو ترلاسه کړ چې د افغانستان له خاورې د نړۍ په ضد کار نه اخیستل کېږي. د خبرو په اړه مو موافقه وکړه. موافقه مو وکړه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکرات وشي. په اوربن کې هم پرمختګ شوی چې څه وخت او همداراز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی امریکا او ناتو قواوې کموي او بالاخره وزي. له طالبانو سره د امریکایي هیئت ووم پړاو خبرې د چنګاښ یا سرطان په ووم پیل شوي او تر اوسه شپږ ورځې دوام کړی دی. د کونل چارواکي په څوکۍ ولسوالۍ کې په ځانګړو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د څو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کونل د والي ویان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو د څرنګوالي په اړه وویل.
تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا سپردو قدی د څوکۍ ولسوالۍ په چمبیل دره کې هلته د داعش په مرکزونو باندې عملیات کړي دي چې په دغه کې شپږ کسه داعش وسلوال وژل شوي دي. یو تن د داعش په تور ځان سره ژوندی وړي او دغلته یو دوه مهم مرکزونه د داعش چې د وسلې او مهماتو ډیفانف کې هغه په منځ ته تللي دي.
مسمم وای په دغه عملیاتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د کونل دی والي ویان دغه راز وای د چپې درې ولسوالۍ په لرو پرتو ځنګل لرونکو سیمو کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د بدخشان د نجونو په یوه ښوونځي کې د مسموم شوو نجونو شمیر له سلو اوښتی دی. دا پیښه دوه ورځې مخکې د دې ولایت د درهم ولسوالۍ د منجي سیمې په یوه ښوونځي کې پیښه شوې ده. چارواکو ویلي چې لومړی لس نجونې زده کوونکې چې علت یې لا نه دی معلوم مسموم شوې وې چې وروسته شمیر یو سلو پنځه ویشتو ته ورسېد. مسموم شوې بی بی انکو چې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سهار لخوا یو بد بوی په ښوونځي کې خپور شو.
دا
وای اول جلا راتله یم زړه درد کاو سردردی او زندردی مو درلوده. لاس او پخې مو شخص نور نه پوهیدو چې څه وکړو. د بدخشان د ښوونې ریاست هم ته پیښه تایید کړې او د امیر اختیار رئیس نور محمد خاوري ازادي راډیو ته بیا ویلي چې د معایناتو نتیجه ښیي چې دوی نه دي مسموم شوي او جسمي کمزوري هم نه لري بلکې ښایي علت روحي تشویش وي. د هغه په وینا پنځه اویا نجونې چې مرکزي روغتون ته لیږدول شوي اوس وضعیت ښه دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله به له راتلونکي میاشتې د 40 ساعتونو لپاره پرانستې وي. د تورخم د پولې موضوع پاکستان ته افغان ولسمشر اشرف غنی هم د هغه هیواد له صدر اعظم عمران خان سره په وروستۍ کتنه کې مطرح کړې وه او دواړو مشرانو هم پر دې اصلا کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل نن وویل چې د 40 ساعتونو کې دغه پولې د پرانستل کېدو لپاره د میکانیزم پر جوړولو او د امکاناتو پر برابرولو کار روان دی. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د بریتانیا لخوا تېرونې د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. حاتمی دغه څرګندونې نن دوشنبې په یوه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپرې دي وکړې. د بریتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تېرونې د پنجشنبې په ورځ په جبل الطارق کې د تیلو لېږدولو یوه کښتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونې تیل سوریې ته لېږدول ونیوله. دغه اقدام تهران په غوسه کړی او کولی شي له لویدیځ سره یې کړکېچ لا زیات کړي. د جبل الطارق چارواکو د دې سیمې له سترې محکمې اجازه ترلاسه کړې چې دغه کښتۍ له تیلو سره د 14 ورځو لپاره وساتي. د ایران په جنوب لویدیځ کې نن یوې زلزلې څو ودانۍ ورانې کړې. د ایران د دولتي اژانس ایرنا د راپور له مخې دغه زلزلې چې قدرت یې د ریختر په مقیاس 15.7 شوی نن د خوزستان ولایت د مسجد سلیمان ښار ته نږدې سیمې ولړزولې. د لږ تر لږه 4 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي او عیني شاهدانو لویدیځو خبري اژانسونو ته ویلي چې زلزلې د ښار په مرکزي برخه کې یو شمېر ودانۍ زیانمنې کړي او ځینې زړې په بشپړه توګه ویجاړې کړي دي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزلې مرکز د دې ښار په جنوب لویدیځ 8 کیلومتره کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. له زلزلې وروسته د نورو ټکانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په 2003 کال د ریختر په مقیاس 6.6 زلزلې د ایران بم تاریخي ښار له خاورو سره یو کړ او 6000 کسان یې ووژل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. راسره اوسئ وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. وباوري چې په دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده. په همدې حال کې اجرائیه رئیس وایي چې د سولې روانو هڅو ته هیله من دی. د بین الافغاني خبرو د اغیزو په اړه یوه مرکه لرو.
د قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان راغلي دي د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه د راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیسي.
په نورو موضوعاتو کې په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د ګڼ شمېر ماشومانو له زیانمنېدو وروسته افغان چارواکي د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي.
حتماً موږ په دې سکم توجه کوو چې څنګه کولای شو چې موږ نور هم ټول هیوادوال ته په ځانګړې توګه د مکتب او د ښوونځیو شاګردانو ته ښه نه ښه ډاډه امنیت برابر کړو.
هوا بوري چې د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي د مالیې او بهرنیو چارو وزارتونو د صلاحیتونو په اړه د ولسمشر وروستي فرمانونه په تناقض کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر په جبل الطارق کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې کښتۍ ضبطول یو تهدیدونکی اقدام بولي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس په قطر کې د سولې بین الافغاني ډیالوګ مؤثر بولي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن دوشنبه د وزیرانو شورا د پیل له پیلېدو مخکې خبریالانو ته وکړې. له بلې خوا د افغانستان د ژغورنې د لارې د شورا رئیس وایي که دا غونډه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو له خبرو وروسته جوړه شوې وای خای اغیز باید تر دې زیات وای. د خان محمد سین پراپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې د بین الافغاني دیالوګ دوهمه ورځ روانه ده، د افغان حکومت اجرایي رئیس هیله ښیي چې دغه ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. عبدالله عبدالله دا خبره د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې له پیلېدو د مخه خبریالانو ته وکړه. د وویل البته تمه دا ده چې دغه ناسته د افغانستان د دولت په ګډون د دواړو لورو ترمنځ مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابره کړي او نتیجه به انشاءالله سولې ته رسیدل وي. بلخوا یوې منبع ازادي راډیو ته وویل د طالبانو استازي په دغو خبرو کې د پخوانیو هوکړو پر خلاف له خپلو شخصي دریځونو نه خبرې نه کوي. د دغه منبع د معلوماتو په اساس د طالبانو د دفتر غړي شیر محمد عباس ستانکزي په دوحه کې 12 دقیقې د طالبانو د ډلې پالیسي د یو دولت په عنوان تشریح کړه چې د افغانستان د پلاوي د ځینو غړو له غبرګون سره مخ شوه. دغه منبع وایي د طالب او امریکایي استازو له روحیې ښکاري چې یو تر بله هوکړه ته رسیدلي او امکان لري ځینې واړه اختلافات پکې پاتې وي چې د منبع په خبره د دوحې د ناستې ګډونوال به د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې له جزئیاتو خبر نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او د دغې ناستې ګډونوال عطاالرحمن سلیم آزادي راډیو ته وویل له طالبانو نه به د اوربند غوښتنه یوه بې ځایه هیله وي، ځکه د دغې ډلې استازي د اوربان اعلان ته هیڅ ډول آمادگی نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي که چیرې د بین الافغاني مذاکراتو ناسته د قطر د اووم پړاو تر خبرو وروسته جوړه شوې وای مؤثریت به ډېر وای.
دغه ناشته ډېر به وخته وسوله، دا چې د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ یو قاطع فیصله نه وه سوې، دوی دا په منځ کې دا ناشته وکړله. ښه خبره به دا وایي چې دا ناشته تر دې فیصلې وروسته سوې وای، بیا به یوه اندازه د دې ناشته نور تاثیرات به هم وای.
د جرمني په کوربتوب د قطر ناسته چې تیره ورځ پیل شوې دوه ورځینه ده، ګډون کوونکي به له خپلو شخصي ادرسونو د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي او خپل نظرونه به شریکوي. په دغه ناسته کې د طالبانو 12 استازو او له کابل نه یو 350 کسیز پلاوی ګډون کړی چې حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي سیاستوال د مدني ټولنو د رسنیو استازي او یو شمیر خزینه فعالان پکې شامل دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په قطر کې روانو بین الافغاني خبرو ته د یو پله په سترګه ګوري او وایي دا خبرې به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لار هواره کړي. له دې ډلې حاجي سید داود وایي چې متحد ایالات او پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې یو تفاهم ته رسیدلي دي، نو ځکه زیاته خوشبیني ښیي. له ښاغلي داود سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د قطر د روانې غونډې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
د قطر په غونډه کې د کوم افغانان چې د کابل تللي دي یا هلته په قطر کې دي یا د اروپا او امریکا نه راغلي دي، دا د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیشي، چې هغه غونډه به د حکومتي چارواکو او د قطر میشته طالبانو ترمنځ به ترسره شي. یعنی هغه پیامونه چې د طالبانو په زړونو کې دي، دغه کسان چې هلته تللي دي او په غیر رسمي توګه، یعنی د خپل د وظایفو په عنوان نه، البته د افغانانو په توګه هلته شرکت کړی دی او ډیر مهم کسان هم پکې دي، حتی ولسمشر ته نږدې کسان، سلاکاران. نو زه فکر کوم د پیامونو د بدلی را بدلی د پاره او د یو پله په هیڅ فکر کوم چې راتلونکي ناسته به لاره هواره کړي.
آیا فکر نه کوئ چې امریکایان او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي دي؟ نو ځکه دغه بین الافغاني ناسته هم که جوړه شوې په داسې یو موقع کې جوړه شوې ده چې دغه د قطر وم پړاو ناستې خبرې چې دي دا هم بې نتیجې پاتې نه شي.
خبره دقیقه ده. زه به دې نه لږ زره مخکې هم اشاره وکم. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې امریکا او پاکستان تفاهم ته رسیدلي دي او تاسو خبر یاستئ چې عمران خان د جولای په 28 باندې امریکې ته روان دی. نو په اول ګام کې امریکایان چې دومره خوشبینه دي او دوی د دې غونډې نه راضي دي هغه دا چې پاکستانیانو سره دوی کافی تفاهم لري او هغه غوښتنې د پاکستان چې تقریبا 10 میلیارد ډالر وي هغه هم امریکایانو د یوې خوا نه په یو خوا هغوی ته رسولی دي. نو زه فکر کوم اوس د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا 90% پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده، د دغې تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبان تفاهم هم نږدې دی. زه فکر کوم د اختلاف ټکي پکې دومره نه لیدل کېږي، هغه خبرې چې د مجلس نه راوتې دي. نو درېمه خبره بیا کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي، زه فکر کوم چې عمده مشکل نه رامنځته کېږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی، هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي.
نو په دې صورت کې حاجي صاحب ویلی شو چې د افغان ولسمشر سفر پاکستان ته دا هم بیغی نه په دغه خبرو کې او تقریبا یو ربط لرلو سره
بی د شکه کله چې د امریکایانو د پاکستانیانو تفاهم رامنځته شي او پاکستانیانو ډاډ ورک بیا وروسته د دې نه دغه کومه غونډه چې د لاهور د کانفرنس په نامه د افغان سیاسیون ته بلنه ورکړ شي او هغه غونډه د ولسمشر تک پاکستان ته دغه ټولې غونډې د امریکا او د پاکستان د تفاهم پر رڼا کې رامنځته شوې دي. یعنی دا د افغان ولسمشر ابتکار هم نه و، د افغانستان د سیاسیونو ابتکار هم نه و، او یوازینی ابتکار د پاکستانیانو هم نه و. البته پاکستان او امریکا چې خپل مشکلات سره حل کړه کېناسته په یو سکرپټ تفاهم وکړه چې په اول قدم کې به سیاسیون راځي، په دویم قدم کې به ولسمشر راځي، دغه کارونه به کیږي. درېمه مرحله همدغه ناسته ده چې اوس دا هم د امریکا او د پاکستان او د جرمني او د قطر په ابتکار رامنځته شوې ده.
د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د قطر د بین الافغاني خبرو په اړه خپل نظر څرګنداو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په وروستیو خونړیو حملو کې زده کوونکو ته د تلفاتو له اوښتو وروسته اوس دوی د ښوونځیو د خوندیتوب په هدف پر یو میکانیزم کار کوي. د دې وزارت ویاندې نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پر دې میکانیزم به له امنیتي بنسټونو سره په ګډه کار وشي. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي نه یوازې د ښوونځیو بلکې د ټولو افغانانو د امنیت لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
سات دوم پښتو داشتیم، سات ما بیکار بود، استاد آمد یاد انفجار شد، ما کل ما گریختیم.
دا په کابل کې دیو خصوصي خوانځي د زده کوونکو هیواد حق دی چې د تیرې دوشنبه په ورځ د کابل د پل محمود خان سیمې ته څیرمه د برید کیسه کوي. د کابل او غزنی د وروستیو خونړیو پیښو وروسته اوس د افغانستان د پوهنې وزارت د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي میکانیزم کار کوي. د دغه وزارت ویاندې نوریا نصحت نجابی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هیڅ بنسټ هم په دې برخه کې پړ نه دی، خو د امنیت د خوندیتوب لپاره باید لا جدي کار وشي. دا وایي زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې کوم بنسټ پړ وي، ځکه هر اداره چې په یو ځای کې جوړه شوې وي که هغه ښوونځی وي یا کوم امنیتي بنسټ، نو د خلکو د اړتیا د رفع کولو له امله جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې په یو داسې میکانیزم کار وکړو چې له دغه شان ستونزو خلاص شو. د پوهنې وزارت دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ په غزنی او تر هغې مخکې په کابل کې په امنیتي پیښو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډیری د ښوونځیو زده کوونکي وو. د غزنی ولایت د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره په پرونۍ پیښه کې 240 کسان وژل شوي او 80 کسان ټپیان شوي دي چې 50% یې د ښوونځیو زده کوونکي وو. دغه شان تر دې وړاندې د کابل پل محمود خان سیمې ته څیرمه په یو موټر بم چاودنه کې د اوزایر او ستاره ښوونځیو 150 زده کوونکي ټپیان شوي او 1 زده کوونکی هم ووژل شو چې ستر لامل یې پوځي تاسیساتو ته د دغو ښوونځیو نږدېوالی بلل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د افغانانو دښمنان هیڅ ډول اصول په پام کې نه ساتي او جګړه پر مخ بیایي چې ډېر کله ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې د ښوونځیو بلکې د ټولو خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه لري.
که زمونږ اساسي دنده د هوادوالو ساتنه ده. مونږ په دې کې ځانش مونږ بولو راحت من مونږ په دې سکم توجه کوو چې څنګه کولای شو چې مونږ نور هم د امنیت خوندیتوب ټول هوادوال ته په ځانګړې توګه د مکتب او د ښوونځیو شاګردانو ته ښه نه ښه ډاډه امنیت برابر کړو.
ښاغلی عارف دا هم وایي چې له پوهنیزو بنسټونو سره به په ګډه په دې کار وکړي چې هم دې د زده کوونکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او هم دې پوځي تاسیسات خپله مربوطه سیمه کې د عامو خلکو امنیت خوندي کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول دیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
سموگ غاگل آزادی راڈیو آوری. د ولسی جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د مالیه او بهرنیو چارو وزارتونو د صلاحیتونو په اړه د ولسمشر اشرف غنی وروستي فرمانونه په تناقض کې دي. ولسمشر غنی په خپل نوي حکم کې د بهرنیو چارو وزارت ټولې سیاسي ګمارنې جمهوری ریاست ته محدودې کړې، خو د مالیه وزارت په تړاو یې بیا حکم کړی دی چې د لوی څارنوالۍ په ګډون هیڅ کشفي او امنیتي در حق نه لري چې د دې وزارت او په ځانګړي ډول د ګمرکونو په چارو کې مداخله وکړي. ناجیه ساپۍ په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او حقوقي کارپوهان د ولسمشر غنی له لورې وروستي اقدامات د وزارتونو په چارو کې دوه ګونی چلند یادوي او وایي د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو په اړه د ولسمشر غنی وروستي فرمانونه په تناقض کې دي. په حقوقي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاحکار او د چارو کارپوه عبدالستار سادات وایي
دا یو سیاسي اقدام دی. ولسمشر یو کمپاینی حرکت هم دی، په عین حال کې خپل سیاسي مخالفین او رقیبان چې په انتخابات کې دوی سره نه دي په هغو باندې بېلابېل محدودیتونه او فشارونه راوړي. دا یو سیاسي عمل دی، په حقوقي لحاظ دته مونږه اداري تبعیض ویلی شو. د ګمرکاتو په برخه کې دا رقم حکم ورکول دا شک راپارولی شي چې آیا ولسمشر د دې ګمرکونو نه د خپل کمپاین په برخه کې استفاده کوي.
ولسمشر غنی په خپل نوي فرمان کې د بهرنیو چارو وزارت ټولې سیاسي ګمارنې جمهوری ریاست ته محدودې کړې دي. د ولسمشر غنی په دغه فرمان کې د غشان ټول هغه احکام لغوه اعلان شوي کوم چې پخوا صادر شوي وو، خو د مالی وزارت په تړاو بیا حکم شوی چې د لوی سرنوالۍ او پلټنې د عالی ادارې په ګډون هیڅ کشفي او امنیتي اداره حق نه لري چې د مالی وزارت په ځانګړي ډول د ګمرکونو په چارو کې مداخله وکړي. په دولتي بنسټونو کې د توپیري چلند مسله تر دې وړاندې هم مطرح شوې وه، خو په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړي شینکې کډوخیل وایي د بهرنیو چارو وزارت بهر ته ډیپلوماتان د ملي ګټو خلاف او د شخصي اړیکو پر بنسټ لیږي. د هغې په خبره اړتیا ده چې ولسمشر غنی په دې برخه کې مداخله وکړي او وړ کسان وټاکي.
زما په نظر عملا دا یو معقوله فیصله ده تر څو پروسس خارجه دې ته متوجه وسي په خپله ګمارنه کې، ځکه چې دوی همیشه هغه کسان چې دوی په نظر ښه ممالک دي او ښه امتیازات لري او هغو ځایونو کې هغه اشخاص همیشه یو ګروپ اشخاص مقرریږي او هغه اشخاص واقعا ولتیا لري مهمه ځایونه کې مهمه پوسټونه کې اصلا نه مقرریږي.
هڅه مو وکړه سو په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست مالی او بهرنیو چارو وزارتونو نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات بیا د افغانستان ګمرکونه په فساد ککړ ګڼي او د عدلي او قضایي ادارو خلتیا پکې اړینه بولي.
په افغانستان کې د اداري فساد مسله، په عین زمان کې د رشوت مسله او په خصوصا ګمرکاتو کې د افغانستان په عایداتي منابعو کې ډېر ډېر اړین دی تر څو د یو خپلواک مرجع په توګه باندې هلته څېړنې ترسره شي، خصوصا د لوی سرنوالۍ واک هلته باید محدود نشي.
نوموړي وویل کچېرې د عدلي او قضایي ارګانونو په ځانګړي ډول سرنوالۍ واکونه محدود شي دا به فساد ته زمینه برابره کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نوم ثبتولو د بهیر پاکې او ناپاکې رایې بیلې نه کړي، نو د افغانستان انتخابات به بیا هم له درغلیو ډک وي. د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انتخابات د اقداماتو په اړه شک څرګندوي او وایي دا کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د رایو ورکوونکو اصلي یا ورستای نوملار برابر کړی. په دې اړه تفصیل د سهارګل امیرزی پراپور کې.
د افغانستان ولسمشریز انتخاباتو ته نږدې نوی ورځې پاتې دي. خو د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه نه د نوم ثبتونکو نوم لړ جوړ کړی دی او نه یې پاکې رایې له ناپاکو بیلې کړي دي. دوی دا هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لپاره تر اوسه کوم میکانیزم هم نه دی جوړ کړی. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ټیفا اجرایوي رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي کمیسون تر اوسه نه دی توانیدلی چې میکانیزمونه ځانګړي کړي. کمیسون تر اوسه نه دی توانیدلی چې میکانیزمونه ځانګړي کړي، د رای ورکوونکو نوملړ ځانګړی شي او ځانګړو محلونو ته ولیکل شي. دا کار تر 60% زیات شفافیت تضمینوي. موږ شاهد نه یو چې تر اوسه کمیسون دا کار کړی وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 8.3 میلیونو کسانو نمونه ثبت کړي وو، خو سیاسي ګوندونو ویلي چې د دغې شمیرې نیمایي کسانی خیالي وو. اوس هم دوی باور نه لري چې د تقویتي نوملیکنې په برخه کې هم ورکړل شوي ارکان دي کاروي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له درغلي وډک انتخابات به په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل شي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د انتخاباتو د شفافیت د درغلیو د مخنیوي او څارنې لپاره جدي هڅې وکړي. د ویل یو ځل بیا د شفاف او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوو. له درغلي وډک انتخابات په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي. دا زموږ د ټولو مسولیت دی. د څارونکو مسولیت هم دا دی چې څار پرې ولري. اخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د غزنی ولایت په ګډون تر اوسه 4,50,000 کسانو نمونه ثبت کړي دي او د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو لړۍ هم پیل کړې ده. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات وایي د هرې ورځې په تیریدو سره د ولسمشر انتخابات ترسره کیدل نږدې کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د نوم ثبتولو اووه کتابونه کابل ته لیږدولي. حال دا چې دغه بهیر باید تر اوسه پای ته رسیدلی وای او ولایتونو ته د رای ورکولو د پاڼو لیږد پیل شوی وای. د څارونکو په وینا دغه کمیسون تر اوسه هم د نوم ثبتولو ارزونه نه ده کړې او دغه نمونه یې د کمیسون ډیټا ته هم نه دي رسولي. دا نو په داسې حال کې ده چې د څارونکو په خبره دا پروسه ډیر وخت هم نیسي. څارونکو بنسټونه دا هم وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا ورته د څار حق نه دی ورکړل شوی. له دې امله نه پوهیږي چې د تقویتي نوم ثبتولو په بهیر کې څومره کسانو نوم ثبت کړی دی او ډیټا ته د دغو نمونو رسول څرنګه ترسره کیږي.
ستاسو له پیغامونو
لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت انتخاباتو په کمیسون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو، زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یې لکه چې وخوړی په مدیرانو یې وخوړی، دوی په خپلو منځو کې وویشل، ولې له خدای نه نه ډارېږي؟ خلکو کار کړی په څومره تار سوبیم او ډار کې لاړو، هلته مې انتخابات ورته وکړ، اوس بیا زموږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زموږ پیسې او زموږ هغه خو زخمه مونږ ته والی چې زموږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوي چې لږې پروسې سره دي داخل دي. مننه.
جلیل احمد یم، د میوان ولسوالۍ ستاسو سره ټلیفون پر اړیکه یم. دلته په میوان ولسوالۍ کې د غنم ورځ تر بلې ګرانیږي او دوی پاکستان ته وړي. دلته خوار او غریب سا، یعنی تاسو هم نشته، د افغانستان اقتصاد ډېر سره کمزوری دی. اوس په 190 کلدارې دلته من ټولل کېږي. نو زه د لورپور چارواکو سره دا غیله کوم چې دا غنم مخره وګرځي ټول پاکستان ته روان دي. دلته خوار او غریب ډېر ستړي دي. ډېره زیاته مننه خدای دې کړه ما پیغام نشر کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال بحث او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام خبرو. خدا شیبه څلور بجې او دیرش دقیقې دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. ټاکل شوې نن د دوو بین الافغاني خبرو په پای کې یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. ټاکل شوې سبا بیرته د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې د دوو خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوې وې پیل شي. د کونړ چارواکي په څوکۍ ولسوالۍ کې په ځانګړو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د سفر دوه قطعې دغه عملیات د څوکۍ ولسوالۍ په چمبل دره کې کړي او د داعش څو مرکزونه یې هم له منځه وړي دي. د بدخشان د نجونو په یو ښوونځي کې د مسموم شوو نجونو شمیر له سلو اوښتی دی. د بدخشان د ښوونې ریاست هم پیښه تایید کړې. د عامې روغتیا رئیس بیا ازادي راډیو ته وویل چې د معایناتو نتیجه ښیي چې دوی نه دي مسموم شوي او جسمي کمزوري هم نه لري، بلکې ښایي علت یې روحي تشویش وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله به له راتلونکې میاشتې د څلیرویشتو ساعتونو لپاره پرانستې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل دغه راز وویل چې د دې لپاره چې دغه پوله د څلیرویشتو ساعتونو په مخه پرانستې وي، د تنظیم او امکاناتو په برابرولو پر چارو یې کار روان دی. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د برېټانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. د ایران په جنوب لویدیځ کې نن یوې زلزلې څو ودانۍ ورانې کړې. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه زلزلې چې قدرت د ریختر په مقیاس 15.5 ثبت شوی، نن د خوزستان ولایت د مسجد سلیمان ښار ته نږدې سیمې لړزولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ټلیفون ترکیې ته د روسیې د هوایي مدافع S-400 د سیستم د ورکولو پر مسلې خبرې وکړې. کرملین ویلي دغه معامله د عملي کېدو په حال کې ده او دواړو مشرانو وړمه ورځ پرې خبرې وکړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو راسره اوسې یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د ایران دفاع وزیر ویلی چې د برتانیا لخوا په جبل طارق کې د یو ایرانی ټانکر نیول یو ګواښونکی او ناسم اقدام دی. امیر حاتمی دا خبرې نن د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې په یوه وینا کې وکړې. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی نن د جولای 8 په یوه وینا کې چې په ژوندۍ بڼه د یو دولتي ټلویزیون له لارې خبرېده، د بریتانیا د اقدام ناسم بللې او هغه یو ګواښ بللې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په جبل طارق کې د بریتانیا لخوا د ایران د لوی تلوړون کې بیړۍ نیول کېدو د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. ویل کېږي دغه کښتۍ چې د جولای پر 14 د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا نیول شوې، د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف سوریه ته تیل لېږدول. په راپورونو کې دا یو داسې اقدام بلل شوی چې د تهران غوسه یې راپارولې او وایي کېدای سي له لویدیځ سره د ایران شخړې لا نورې هم ډېرې کړي. د ایران دفاع وزیر دغه راز د ایران د پوز لخوا د یو امریکایي کشفي الوتکه وشتلو ته هم په اشاره ویلي چې دا یو داسې پیغام ورکوي چې ایران د خپلو پولو دفاع کوي. همداراز د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر د دې هیواد د پوز د یو لوړ پوړي جنرال عبدالرحیم موسوي له قوله ویلي چې تهران له هیڅ یو هیواد سره د جګړې په لټه کې نه دی، خو وروسته له هغه چې د جون پر 14 د امریکایي یو بې پیلوټه کشفي الوتکه د ایران د پوز لخوا وشتل سو، د تهران او واشنگتن ترمنځ شخړې لا ډېرې سوې. ایرانی چارواکي وایي دا کشفي الوتکه د ایران حریم ته ننوتلې وه، خو واشنگتن ادعا کوي چې هغه د نړیوال اوبو پر سر ګرځېده. واشنگتن دغه راز د برېټانیا ځواکونو لخوا د ایران د تلوړونکو کښتۍ نیول هم ستایلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د دې کښتۍ تر نیول کېدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ګریس یو په نوم ایراني کښتۍ د ایرانی کشتی نیول کېدل یو غوره خبر دی. دغه کشتی د جبل الطارق د جنوب په 4 کیلومتري کې نیول سوی چې برتانیې د خپل قلمرو او بګنی. په عین حال کې هسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت دا ولري ویلي چې دا د هسپانیې د قلمرو او بدی. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې ویلي چې موږ د لایل لرو چې ووایو د ګریسیو په نوم دغه کشتی د سوریه د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لیږدول.
Viva la libertad!
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
رفراندوم شورسته
هسته. It's not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
پتسو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام چې مخکې هم یادونه وشوه د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام وړاندې کیږي او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیز پروګرام خپور شي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. په کندوز ولایت کې د ناامنیو او د جنایي جرمونو د کچې لوړوالي د دې ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي اندېښمن کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې سیمه ایز چارواکي د خپل امنیت د ټینګولو په چاره کې په بې پروایۍ تورنوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندوز ولایتي شورا او خلک په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو زیاتوالي له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي او زیاتوي چې په دې اړه یې د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اواخر باز هم شاهد یک سلسله ناامنیای چشمگیر در ولایت
د ناامنیو ترور قطرونو او د اختطاف کچه لوړه شوې ده او د مسلې موږ اندېښمن کړي وو او که په وخت سره د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو بدې پایلې به ولري. دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو چارواکو د بې کفایتۍ له کبله هر ورځ په دغه ولایت کې د ناامنیو او د جنایي جرمونو کچه لوړیږي او له کبله یې خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندوز د ولایتي شورا غړي غلام ربانی په دې اړه وویل
مو همیشه در زمینه ناامنی کې صحبت کردیم، رهبری
موږ تل په دې اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. موږ نه پوهیږو چې د دې درد درمل چیرته پیدا کیږي او که پیدا کیږي چې موږ خپله ورپسې ورشو. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د کندوز ښار په هرې میاشت کې د دې ولایت د اوسیدونکو د وژلو او د ټپي کیدلو شاهد وي او برسیره پر دې د استوګن کورونو او د دوکانونو د غلاو شاهد وي او دغه پیښې د دې لامل شوي تر څو یو شمېر کورنۍ له دې ښار څخه کډه وکړي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي محمودالله په دې اړه یې وویل
نسبت به سالهای گذشته امسال در این ولایت بیشتر ناامنی صورت گرفته. هر روز ده هر جای هر کس کشته.
د نورو کلونو په توپیر سږ کال په دې ولایت کې د ناامنۍ کچه لوړه شوې ده او هر ورځ هر ځای کې نفر وژل کیږي، خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. موږ تمه لرو چې حکومت د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی راغلی او د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه نه کوي. د کندوز د امنیت قومندانې ویان سمونیار سای سرور حسینی په دې اړه وویل
از مدت یک ماه ویسو نیروی پولیس شما با
په تیرې یوې میاشتې کې د پولیسو لخوا د دې ولایت په کچه 15 تنه شکمن کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم د دې ولایت اوسیدونکو د جنایي جرمونو د کچې زیاتوالي له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. د خلکو په وینا چې تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی او امنیتي وضعیت هم د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ماشوم ته د خوب پر وخت د لالولالو په ارزښت خبري است.
لالولالو د ما د شخصي تجربې په اساس په ماشوم باندې ډېره ښه اغېز لري او هغه ډېر زر په راحتي سره ویده کیږي.
ولی ماشوم د ل لولالو په اوریدلو سره د آرامۍ احساس کوي.
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري، یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له ښه غږ سره له خپل آهنګ سره هر څومره چې خواږه ویل کېږي هماومره قوي او ښه احساس له رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي.
او آیا تاسو خپلو بچو ته لولالو وایي؟
نه تا هغه لولالو ورته صحیح نسم ویلی، داسې وخت هم راغلی دی مهم چې مقصد ویده سي، لولالو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
نن په همدې عقل خبرې کوو. په پیل کې د هغې مور خبرې اورو چې وایي د مصروفیت له وجې خپلو ماشومانو ته لولالو نشي ویلی. ورپسې د لولالو په هکله د خلکو او روانشناس خبرې هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو سندرې ګڼ او بیلابیل ډولونه لري، خو په دې ټولو کې د میندو هغه سندرې چې خپلو ماشومانو ته د زنګو د زنګولو او خوب پر وخت وایي تر ټولو ډېرې په زړه پورې او عاطفي بڼه لري. دغو سندرو ته لولولو وایي. په لولولو کې بیا د هرې سیمې خلک بیلې لنډې وایي. ځینې بیا د ورځني ژوند خبرې په وزن او قافیې سره داسې زمزمه کوي چې د کوچني پام ځان ته اړوي او په اوریدلو سره یو ډول آرامېږي او خوب وړي. د کابل اوسیدونکي وږمه وایي چې د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې خپل ماشومانو ته هغه لولولو هم نشي ویلی.
که یوې ویده کې بل بله ته راویښ سي، که بل ته یو چې ورکې سي مور سي دسي بل ته چغې وکړي چې الا دي، یعنې جنجال زیات ده. حتی داسې وخت راسي چې زیاتره وخت دماغ کوم یوې دیرې وتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه هغه څه سوک کوڅه کې ده که کور کې ده، نه ته هغه لولولو ورته صحیح نسم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی مهم چې مقصد ویده سي، لولولو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
د زنګو سندرې د ماشومانو د فلکلور یوه ډېره لرغونې برخه ده چې د میندو لخوا جوړه شوې ده. دغه سندرې نه یوازې دا چې آهنګونه یې پر ماشوم مثبت اثر لري او هغه ته خوب ورولي، بلکې د هغه په ماشومانه ذهنیت کې د خوب یوه نړۍ تصویروي او هغې ته وربولي. ماشوم چې څو ځله په داسې آهنګونو او سندرو ویده شوی وي د هغو په اوریدلو بیا بیا خوب ورځي. د لغمان اوسیدونکي تور پکی چې دوه ماشومان لري ل خپل تجربه وسخه وایي.
لولولو د ما د شخصي تجربه په اساس په ماشوم باندې ډیره ښه غیزه لري. زه شخصا دوه ماشومان لرم، کله چې زه ماشوم مې یعنی شودي ورته ورکم او دغه د خوب وخت شي نو زه په خپل لهجه باندې نو دا لولولو ورته نو دا ما په زوی باندې ډیر مثبت تاثیر کوي او هغه ډیر زر په راحتي سره ویده کیږي. او کله چې د ورځې په جریان کې د شپې په جریان کې ماشومان ته باندې څو ځله ویښیږي، کله چې ما زوی ویښیږي نو ما چې څه په لولولو غږ کوم یو ځل چورتای نو د ما زوی بیرته په آرامه سره ویده کیږي.
کله چې ماشوم د مور لخوا په لولولو ویلو عادت شي بیا پرته له لولولو ویلو څخه خوب کول ورته سخت شي. د وردګو اوسیدونکی اجمل وایي کله چې میرمن د کور په کارونو بوخته وي نو دای خپل ماشومانو ته لولولو وایي او ویده کوي.
یما درې مې زمندې او څلور مې لورګانې دي اولادونه مې ورکی. ښه،
کله چې دای ویده کوي سره کې مې ویده کوي
خو ما ځای کې اچي چې مور ته لاله سې پیم خو په راځي ما هغه ورته وایي ته پوي الله ساکو چې دا سې په داسې ورته غږی په مغه جدا کې لاله لاله ما سې پریشانی وي ویده کی
چی ورته وایي.
یا لاله لاله ورته وایي کنه ته باندې خو را راځي چې خو ویده کی یو څو وره ما سې ته پورته وایي چې لاله لاله ما سې ویده کی
تاسو کله لاله لاله وایي کې مور
نه نو هغه سې مې د مور په بل ځای کې مونږ کله کړی
چې کله خپل بچی ته لولولو وای او هغه ویده کی کنه بیا څومره آرام ویده کیږي څومره خوښیږي.
مثال لاس دقیقې 15 دقیقې هغه به ماسی ویده کیږي هغه فکر کې پروت اما دې وګ نیولې ماسی پریشانی ولې ویده کیږي.
اکادمیسین سلیمان لایق وای چې لولولو نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د ویده کولو پر وخت ویل کیږي، خو په دومره توپیر چې په هر هیواد کې الفاظ او بڼه فرق کوي. نوموړی وایي که غواړی چې ماشوم له ژړا څخه غلی کړی نو لولولو ورته وایي بیا رامیږي او خوب وړي.
ژاړي او دا ژړا کله کله به ځینې اطفالو کې کې دل اسا نه کوي او راوی نه ګرځوي تجاویز ونه نیسي په ساعتونو دوام کوي. د مندو تجربه ده. طفل ولې د لولولو متاثر کیږي او آرامه کیږي که تاسې اطفال لیدلي دل د ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېر علاقه لري. حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي، لیکن هغه د یو وزن د یو ریتم د یو نظم په چوکاټ کې په دې لحاظ دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره لولو د هغه تابع ده دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي. یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایی غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی د هغه له لارې نه یو هماهنګي احساسوي، د هغه تر تاثیر لاندې راځي. له لو او له رنګې نه، د رنګې په کلمه خو پوهېږئ، رنګې چې هلک داسې وران شي چې یعنی تصمیم ونیسي چې زاړي به، رنګې اصرار کول په ژړا ورته وایي. نو د ده د رنګې دپاره یوازینۍ دوام دا له لو ده. بشري کتلې ټولې تاسې ولاړ شئ له لاتین امریکې نه ونیسئ تر استرالیا تر دې چې په هر ځای کې دغسې یو شی اطفالو ته یو سندرې موجودې دي چې موږ هغه په للو کې خلاصه کوو. نو ورته ښایي د للو
دا چې ماشوم ته د للو للو ویل په رواني لحاظ څومره اثر لري، ولې ماشوم د للو للو په ویلو سر روحن آرامیږي، او ماشوم ته په للو للو کې څه ډول الفاظ باید ویل شي، دا مو د پوهنتون له استاد او روانشناس ضیاءالحق شمس څخه پوښتلی دي. ورته غوږ شئ.
دا یو ډول زمینی او تربیتي تاریخی او اجتماعی اصطلاح ده سره نقل سوې ده. د مور د عاطفې د انتقال لپاره او زمون په فرهنګ کې د پیژندل شوې اصطلاح په خاطر مونږ چې کله وغواړو خپل ماشوم له روحي او رواني او فزیکي اړخه آرام کړو، د دغو اصطلاحاتو نه کار اخلو. دې ته ورته ځینې نور هم شته دي. دا د همغه اصطلاحاتو نه ده چې د کورنۍ عمومي فضا د ماشوم لپاره د آرامتیا په انتقال کې معنا کوي او تثبیتوي، ځکه خو د کوچنیوالي نه مونږ زده کوو چې دا کلمه د آرامش سره معنا لري او مونږ ترې ښودل کېږي. زمونږ میندو زمونږ کسانو چې اوس بیرته همدا کلمه د ماشوم لپاره کاروي، د همدې کلمې تر روحي لاندې او فضا لاندې آرامش تجربه کړی دی، خوب وړی دی.
په ځینو سیمو کې مثلا کله چې یو مور خپل ماشوم ویده کوي او هغې ته للو للو وایي، نو ځینې داسې کلمات پکې وایي چې هغه ویرونکي، لکه للو للو پیشو مه راځه له غرو. دغه شیان روانن په ماشوم څه ډول اغېز کوي؟
دا باید نقد سي. دا زمونږ مخکنیو همدغه لړیو کې د روزنې په لړیو کې دا اصطلاحات وو. داسې تصویرونه نور هم شته، مثلا ځناور موجودات به ښودل چې راځي، پیریانو تصویرونه ورکول، ویرول، یو ډول خاص فشار راوړل د رواني اړخه. دا په دې دلیل چې زر دغه کلمه تاثیر وکړي، یا مور غواړي چې زر آرامش ته ورسیږي ماشومې یا ویده سي، په دې خاطر باندې دا کلماتو استفاده کوي. دا تصویر معمولا غلط تصویر دی. مونږ یو وخت کې زمونږ میندو او نسلونو چې روزنه یې کوله، داسې فکر کوو چې په ډار باندې مونږ باور لرو، د ډار له لارې نه کولی شو یو څوک آرامه کړو، آرامش ته ورسوو، خوب ته ورسوو، یا د دغه شیطنتي اړخ راضعیف کړو. نن دا شی معنا نه ورکوي. نن مونږ باید خاص ډول تعلیمي او تربیتي او شخصیتي روان پیژندنې استفاده وکړو، مرسته وغواړو. دا د ځینو ماشومانو لپاره که ګټور وي چې هغه ډیر شوخ او ډیر زیات فعال دي، د ځینو ډیرو لپاره ضرر لري او بد تمامېدلی سي. هغه لحظې چې ورته په ژوند کې جوړېږي، هغه ویرونکې لحظې وي، د جرأت راکموي، راتلونکي نالایقتوب او په ځان بې باوري همدې پورې راګرځېدلی شي، هغه تصویرونو پورې راګرځېدلی شي چې د نړۍ نه مور په همدغه سن کې ورته ورکوي. دا تصویرونه معمولا ښه تصویرونه نه دي.
دغه للو للو سره نور څه رقم الفاظ وایي، څه وایي چې په هغه باندې روانن ښه تاثیر وکړي؟
ورته مثبت تصویر د ټولنې، مثبت تخیلات، قوي تخیلات، د ژوند راتلونکي لپاره د امید ورکوونکي تصویرونه باید په کلماتو کې ورته انتقال شي. یو مراجعه دا ده چې مونږ تاریخ ته ورځو، خپل تاریخي روزنی سیستم ته ګورو، دغه نه راخلو. یو کوشش باید دا وي چې د روانپوهانو او د څېړونکو د کار په نتیجه کې باید تربیتي نظام کې جوړ شي او منځ راشي.
کله چې یو ماشوم ته للو للو ویل کېږي، هغه که موري که د کورنۍ نور غړي، د ماشوم او د لویانو ترمنځ څومره عاطفي اړیکې غښتلې کېږي؟
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري. یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له ښه غږ سره، د خپل آهنګ سره، خپل وخت سره، د مور د فزیکي وضعیت سره، د کلماتو د ښې ادا سره، د انرژۍ سره، امید سره ویل کېږي، هر څومره چې خواږه ویل کېږي، هماومره خوږ، قوي او ښه احساس له رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي. د ده په روح او روان باندې ډېر ښه مثبت تاثیر کولی شي. بیا هر څوک چې وایي په هر چا کې هم فرق کوي، خو د مور موقف او موقعیت بیخي کاملا بیل دی. له دې اړخه د میندو لپاره زه فکر کوم پکار دا وي چې د دغو کلماتو په کارولو وخت کې مثلا یو ځانګړی آرامش په چاپېریال کې ایجاد کړي، تر څو وشي کولی د بهترین کچې پورې د ماشوم پر روان باندې مثبت تاثیر وکړي. او هماغه صادقانه او پاکې عاطفي چې مونږ د خپلو ماشومانو لپاره لرو او ارزوګانې، هغه پکې منعکس کړو ورته. او دا ممکن دي چې ماشومان د انتقال نه وروسته د دوی د شخصیت د جوړېدو مرسته وکړي.
کورنیو کې کارتونی ورته لګي، یا یو بل ماشوم ته یو څه لګي چې د ماشومانو پورې اړه لري، دا ورته ماسر کېدلی شي که د همدغې خپلې مور للو للو
دواړه په خپل ځای للو للو د کم سن نه پیلیږي او د یوې رابطې نه پیلیږي چې مور سره لري. اما هر څومره چې دا روابط زیاتیږي او درکیي ماشوم چې د کورنۍ نور غړو سره هم رابطه لرم او هر څومره لسنی اړخه تجربه په دې نړۍ کې کوي او په نورو پدیدو او د نورو پدیدو په تغییر او پیغام باندې پوهیږي چې دغه رنګونه چې بدلیږي څه پیغام لري زما لپاره، دوی متوجه کوي ځان ته د دوه سره خپل پیغامونه درلودلی سي، خپل تاثیرات د ټول په درلودلی سي. زه غوښتنه دا لرم چې موږ وشو کولی مثلا د یو خاص تن نه مثلا د څلورو پنځو ورهاخوا یا د درېو ورهاخوا موږ تخیلي داستانونه د ماشومانو لپاره ووایو، هغه که په کارتون کې وي هم یو حد پورې خپل تاثیرات لري، که په تلویزیون کې او په راډیو کې وي هم خپل تاثیرات لري. اما که د مور او پلار لخوا نه وویل سي، داسې واړه واړه کتابونه او داستانونه ستاسې وویل سي، یا هغه نکلونه او کیسې چې میندې او پلرونه یې کوي هغه ورته انتقال سي، خصوصا د تخیل برخه چې ډېر قوي وي پکې، د دوی لپاره ډېر ګټور، دوی ذهن کوي، دوی ته اجازه ورکوي چې بېلابېل ډول فکرونه وکړي او بېلابېل تجربې وکړي.
ډېر مننه.
شکر. سلام.
قدر من دوستانو دا و دیونه د ماشوم حقونو خبرونه تربیه خی چاري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشهید د لوبو له میدان په یو بل ونې خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. هله دا روغ سي افغان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په ګډون د بورډ د دریو نورو غړو دندې ځنډولي
او کچیرته کم شي واقع سوی او کم اتهامات دي نو دوی به د خپل دند نه ګوښه کیږي.
دا به هم واوري
والیبال یو پزرپورې ټولنیز لوبه ده چې په 1915 نویم کال کې په امریکا د هیلوګي
خو په پیل کې لیمه هدي مهم ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په څلور ورځنۍ لوبه کې بنگلاديش الف لوبډلې ته په 2 وکټو ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې بنگلاديش په خپل لومړي اننګز کې 253 او په دوهم اننګز کې 103 منډې وکړې. افغانستان بیا لومړی اننګز د 4 منډو او دوهم اننګز د 2 وکټو په توپیر وګاټه. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه افغان توپ اچونکي قیس احمد ته ورکړل شوه چې په دې سیالۍ کې د بنگلاديش لس لوبغاړي سوځولي وو. افغان الف لوبډله اوس مهال د بنگلاديش په سفر بوخته ده. دغلته به د بنگلاديش له الف لوبډلې سره 15 ورځې لوبې هم ترسره کړي. د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې راشد خان له دریم نه اتم مقام ته ښکته شوی دی. وړاندې د افغان لوبډلې سلو توپ اچونکی راشد خان د ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې دریم مقام درلود، خو د 2019 کال د نړیوال جام په سیالیو کې تریدا مقام د استرالیا کومینس ونیو. د هند تیز توپ اچونکی بومرا بیا په دې درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی، خو بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن بیا په دې درجه بندۍ کې شپږم ځای خپل کړی دی. راشد خان د 2019 میلادي کال نړیوال جام په سیالیو کې څومره چې ترې تمه کېده ښه ونه شو لوبېدلی. ان له انګلند سره په لوبه کې پرې نړیوال ریکارد هم جوړ شو. په دغې لوبه کې د ده په 9 اورونو کې له 113 ډېرې منډې وشوې. په ټوله کې دغه افغان لوبغاړي د نړیوال جام په 9 سیالیو کې 2 مقابل لوبغاړي آوټ کړل او 414 منډې پرې وشوې. همداشان د الراونډرانو په نړیواله درجه بندۍ کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم له دوهم مقامه دریم ته ښکته شوی دی. په دې درجه بندۍ کې د محمد نبی ځای د انګلینډ بین سټوک نیولی دی. او امریکا د ښځو د فوټبال نړیوال جام اتلولي وګټله. د دې سیالیو په پایلوبه کې چې تېره شپه د فرانسې په لیون ښار کې ترسره شوه، د امریکا د ښځو د فوټبال لوبډله وتوانېده چې د هالنډ لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړي. دا څلورم ځل دی چې امریکا د ښځو د فوټبال نړیواله اتلولي خپلوي. د دې سیالۍ تر 45 دقیقې پورې که څه هم یوه لوبډله د کوم ګول په وهلو ونه توانېدلې، خو د سیالۍ په 16 دقیقه کې امریکایي لوبډلې پینالټي ترلاسه کړه او لومړی ګول یې ووهه. بلکل د سیالۍ په 19 دقیقه کې د امریکایي لوبغاړي لیوال له لوري ووهل شو. د ښځو د فوټبال د 2015 نړیوال جام هم امریکایي لوبډلې ګټلې وو.
زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ دغه بورډ د سرپرست اجرایه رئیس اسدالله خان، د غوروي کمیټې د مخکینی مشر دولت خان احمدزی او د ملي لوبډلې د مدیر نوید ساحل دندې ځنډولې دي. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی که څه هم د دغه پریکړې لامل نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې یاده پریکړه تر یو لړ بحثونو وروسته شوې ده. په دې اړه نور حال خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه پلاوی غړو د شنبې په ورځ د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې تصمیم ونیو چې د کرکټ بورډ د اجرایه ریاست د سرپرست اسدالله خان، د غوراوي کمیټې د پخوانی مسؤل دولت خان احمدزی او د کرکټ د ټیم د مدیر نوید سایم دندې وځنډېدې. دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې پرله پسې 9 سیالۍ وبایللې. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د دغه بورډ له نورو غړو سره د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل،
د افغانستان د کرکټ بورډ د ممبرانو نه یو ځانګړی کمیټه تشکیل شوې ده. ضیاءالحق امرخیل، کرلاتیف مشل او الهام صاحب دا به په دوو اونۍ کې د ننه د دوی په مورید باندې څېړنې کوي او دا به برته بورډ ممبر ته وړاندې کوي. که چیرته په دغه څېړنو کې کم شی نه و، دوی به برته خپل مسؤلیتونو ته دوام ورکوي، او که چیرته کم شی واقع شوی و، کم اتهامات چې دي، نو دوی به د خپل دندو نه ګوښه کیږي.
ښاغلی فضلی پر دغو دریو غړو د لګېدلو تورونو او د دوی د دندو د ځنډېدو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو په ظاهر کې د کرکټ په نړیوال جام کې پر دغه ټیم د انتقادونو او اندېښنو وروسته دغه تصمیم نیول شوی دی. ښاغلی فضلی دا هم وویل، د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې د کرکټ په 2019 نړیوال جام کې د ګلبدین نایب په کپتانۍ هم بحث وشو او په یوه اونۍ کې به د نایب برخلیک روښانه شي. بلخوا د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل وویل، دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغان ټیم کړنې ارزولې دي. د وویل، د کرکټ په چارو کې د خوالی په خاطر یو لړ تصامیم نیول شوی دی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
درنو دوستانو، له ازادي راډیو نه د لوبول میدان اونیزه خبرونه اوري. آیا د والیبال د سیالۍ د پیدایښت او پرمختګ په اړه مو اوریدلې دي؟ فیروزه عزیزی په دې مطلب کې د والیبال د سیالۍ په اړه بشپړ معلومات درکوي.
والیبال یو په زړه پورې ټولنیزه لوبه ده چې په 1905 کال کې په امریکا د هیلوګي په ښار کې یوه ورځ چې دوه لوبغاړي د ټینس په لوبه مشغول ول، ویلیام مارګن چې د بدني روزنې یو برجسته او لایق ښوونکی و، دغه ښوونکی هم د دې لوبې د سیالۍ لپاره حاضر و او د لوبې تماشا یې کوله. ویلیام مارګن دا فکر وکړ چې آیا امکان نه لري د ټینس د لوبې تر څنګ یوه بله لوبه هم پیدا شي او د لاسو په واسطه اجرا شي چې د ریکټ یا بلې کومې آلې په واسطه اجرا نه شي، یوازې په لاسو اجرا شي. هغه و چې نوموړی لوبه، یعنی د والیبال لوبه، یې منځته راوړه. لومړنۍ مسابقه د والیبال په 1922 کال کې په امریکا کې ترسره شوه او پس له څو مودې والیبال پر دوو حصو تقسیم شو، چې یوه حصه یې د آسیایي سیستم په نامه او بله حصه یې د اروپایي سیستم په نامه یادېده. په آسیایي سیستم کې لوبه په دغه هیواد کې مروج شوه، لکه چین، هند، جاپان، افغانستان او داسې نورو هیوادونو کې چې د هر ټیم د لوبغاړو تعداد 9 نفره بې د ځای د بدلېدو او د نمرو ختمېدل یې تر 22 پورې دوام درلود، او بل سیستم یې د دور، یعنی لیگ سیستم و، چې د هر ټیم تعداد 6 نفره او د نمرو ختمېدل یې تر 15 نمرو پورې دوام درلود، چې دا لوبه یې د دور په شکل اجرا کوله. دا باید ووایو چې د والیبال لوبه افغانستان ته د 20 پیړۍ په اوایلو کې راغلي او په خارج کې د افغانستان لومړنۍ مسابقه د شوروي اتحاد سره په 1915 کال کې ترسره شوه. د والیبال میدان مستطیل شکل لري چې اوږدوالی 3 متره او عرض 9 متره دی. د والیبال جال په مرکزي خط باندې چې طول یې د 9.5 متره څخه تر 10 متره اوږدوالی لري او لنډوالی، یعنی عرض 1 متر دی. یعنی د والیبال د جال لوړه او کښته حصه د وی فیتې، یعنی ریښکۍ په ذریعه ګنډل کیږي چې بار یې 5 سانتي متره دی. د والیبال د جال سر 10 سانتي متره مربع وي. د جال په لوړه او کته ریښکۍ کې رسۍ اچول کیږي چې پنډواله، یعنی زخامت یې 5 ملي وي. که چیرې په لوړه ریښکۍ کې فلزي رسۍ وي، بهتره ده چې په دواړو پایو پورې وتړل شي. پای د میدان څخه د 0.5 متر څخه تر 1 متر لرې نصب کیږي. د والیبال توپ دایروي شکل لري چې محیط یې 15 سانتی متر څخه تر 18 سانتی متر پورې وي.
او فکر کوم چې لدی وروسته به د والیبال د سیالیو په اړه خامخا معلومات لري. زموږ غږ آزادي رادیو نوري درنو دوستانو د لوبو له میدانه دا ونی خبرونه هم دلته پاتې رسو. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.